سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوي د خبري خبرونه ته مو ز فريد سيال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت هرکلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو راپورونه وايي د بلوچستان په مستن کې د میلاد النبی د درنوي په مناسبت جوړ شو مراسمو کې د 14 لکبل د امر شو شمیر تر 50 ووخت په مستن کې روغتي مسؤل ډاکټر رشید محمدزی د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي د امر شو شمیر 250 د ټپیانو 55 تر رسیدلی دی تر دې مخکې د بلوچستان د لاتو وزیر جان اتسکسی د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي په 14 کې تر لګیدا لاس کسان وژل شوې دي او تر 50 زیات نور ټپيان شوې دي. هغه ویلی چې د مړو ټپيان شمیر په زیاتې دوه دی. د مستنګ د بلوچستان د مرکز کویټي په 8 کیلومتر کې پروت پرته سیمه ده. تر اوسه د نننې 14 مسؤلیت هم چانه دی منلې. طریق طالبان پاکستان رويټرز خبري ایجنسی ویلي دي چې په 14 کې دوی لاس نه لري. په روسي کې په بلوچستان کې د ډول 14 یو نور بدون زیات شوې دي. روانه میاش په دغه سیمه کې په بل بمبي بریټ کې د جمعیت علماء اسلام دی او مشر حافظ حمدالله په ګډون ولس کسان ټپيان شوی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د ځینو غړو د نیولو راپورونه تایید کړل. جلیل عباس جیلانی پرون پنجشنبه په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ته ویل د طالبانو حکومت په کابل کې د پاکستان هیئت د دغو وسلوالو د نیولو خبر ورکړی دی. د افغانستان لپاره د پاکستان د ځنګړي استازي اسف درنی په مشرۍ د پاکستاني هیئت تیرونی کابل ته سفر وکړ. تر دې مخکې د امریکا غاک انګریزي څنګه د پاکستاني چارواکو په وینا راپور کړی و چې طالبانو په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان 200 وسلوال د پاکستان خلاف حمله کې د لاسلرلو په تور نیولې دي. د طالبانو حکومت روسه په باب تبصره نه ده کړې خو ویلي دي چې د پاکستاني طالبانو په ګرون په افغانستان کې بهرني جنگیالي نشته ده. د خیبر پختونخوا په هنګو کې 14 خلکو ته مرګ شو بلړول ده. 14 نن د وابه د پولیسو د ماموریت په جماعت کې د جمعې لالمنځ مخ کې د خدمت پر مهال شوې ده. د پولیسو د ماموریت مشر شاراس د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي چې په پیښه کې 2 تنه وژل شوي او 15 نور ټپيان دي. شاراس زیاته کړې د 14 لکبل د جماعت چتر غورځیدل او د کندوالو لاندې د دوه کسان د بندو کسانو درې ستلو حادثه پیل شوې دي. د هنګو د پولیسو مشر نصر احمد رسنی ته ویلي په جماعت کې لا ډیر شو تر څلويخت پوري کسان موجود دي. سر احمد زیاده کړی دا ویرشته چې د وژل شو کسانو شمیر زیات شي. تر اوسه د دې بریټ د مسولیت هم چانه دی منلې. د طالبان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د نړۍ هیوادونو وایي چې د نړۍ هیوادونه د طالبانو د حکومت ولې په باب انتقاد نه کوي. امیر خان و تقید د تارستان جمهوریت په پلازمینه کازان کې د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ 15 غونډې ته د خبره وکړه.
موږ له ټولو هیوادونو په ځانګړي توګه له خپلو ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو هیله لرو لکه څنګه چې موږ نورو ته د حکومتداري د بڼې په اړه نسخې نه وړاندې کوو دوی دې هم د افغانستان د حکومتداري د بڼې په تړاو د نسخې وړاندې کولو پر ځای د افغانستان اسلامي امارت سره په هر برخه کې رسمي کار پیل کړي.
متقیده خبرې داسې وخت کوي چې د روسیې په ګډون د نړۍ هیوادونو له طالبانو د ټولګډونو حکومت د جوړېدو غوښتنه لري. د مسکو فارمټ په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د روسیې، چین، هند، ایران، پاکستان او د منځنۍ اسیا د یو شمېر هیوادونو ځنګړي استازو برخه درلودله. د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړي استازي زمیر کابلوف ویلي په دې غونډه کې په افغانستان کې د ټولګډونو حکومت پر تشکیل د سروزم پر وړاندې پر مبارزې او د نشه یي موادو اړوند جرمونو باندې خبري وشي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي په افغانستان کې د خزینه فعالانو پر نیول کېدو اندېښنه وښوده. ریچارج بینیټ نن په خپل ایکس شبکې کلیکلي د ښځو د حقونو د مدافعانو جولیا پارسي نه دا پروانی او د هغوی د کورنۍ وغړو د نیول کېدو خپل سری توقیف له کبله سخت اندېښمن شوی دی. بینیټ له طالبانو غوښتنه کړې ده چې دوی له کوم شرط پرته ژره تر ژره خوشي او خوندیتوب یقیني کړي. د ښځو د خوځوشه حرکت غړو ویلي چې طالبانو جولیا پارسي او د هغې زوی تر چهارشنبه په کابل کې ونیول. ویل شوی نه دا پروانی د هغې میړه او زوی د کی اسمبلې پرې وشتمه په کابل کې نیول شوې دي. ځینې نور فعالان لکه رسول پارسی متي ولاوي صاحب مرتضی بهبودی او نور له هم د طالبانو په توقيف کې دي. او د ارمنستان حکومت وايي له لنجمنې سیمې نه ګورو کرابخ څخه کم 50,000 کسان د هیواد ته ورغلي دي. د لکل چې آذربایجان روانه میاش په دې سیمه کې پوځي عملیات پیل کړل او پر دغه سیمه بشپړ ولکټینګ کړل. د ځای په خټه درمنیانو وتل دوام لري. د ارمنستان د صدر اعظم ویان دي نازلي بغداد ساری بیان ویلی پر ځای وخت د نن سهار تر شپږ بجو لنګورو کراباخ اتلور ویا زره او وسو او ویا کساندر منستان خوري ته دخل شوې دي چې دا د دې سیمې د تخميني وګړو څخه باندې دوه په دریم وګړي دي. د خبرونه مو واوریدل ل د ورسته ورزو هغه راپورونه باندې چې موږ په دغه خبرونه کې تاسو ته چمتو کړی دی او د افغانستان سربیره د غونډې پاکستان د مهم بیلابل مطالب درته راټول کړی دی. دا د مطالب درته لرو. پرندې په خبرونه کې به را سره دا ووري چې په پاکستان کې د چاودنو سربیره چې یو چاودنه په هنګو کې شوې ده او بل هم د پاکستان په بلوچستان یالت کې شوې ده. د دې سربیره پر سره دا ووري چې پاکستان له خپل هیواد ټول غیر قانوني کډوال باسي. دا هغه کډوال په دې کې هغه کډوال هم راځي چې له افغانستانه د هیواد تور غلي دي. وړاندې به په دې اړه نور جزئیات ترته درکړو. د هم سره ووري چې په کندهار کې په یوې لرې پرتې ولسوالۍ کې ماشومان شکایت کوي چې د دوی ښوونځي هیڅ نه لري.
مکتبونه دلیسته خو وسایل نشته. په مشتانو کې مکتبونه ورته وایي د کوچنیانو ته ودانۍ نشته، فرشونه نشته.
کندهار ته هم ورځو چې پرون پکې تیز باران او غلې خلکو ته زیان اړولی.
گلی کم میوادار بوٹی چیری مالٹی شولی جوار شو سبزیان شولی دای هم زیانمه نکلی بیر زیادا گلی وشت.
ارزگان دا با هم مرشو چه ویلکی دا شریر ناروغی پکی دیر شوی دا خلق اپ زامت کردی دی.
زمر په کلی کې داسې ګوره داسې د شر مرزي دونه زیاته ده چې معنا بخی به نهایت زیاته ده. ګرد ماشومان داسې ورسره په تکلیف.
نور مطالب هم شته. منتیم وغاره
د شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مستړی مشه. د پاکستان له دې هیواد ټول غیر قانوني کډوال باسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر جلیل عباس تیر ورځ په خبري کانفرنس کې ویل چې حکومت یې پریکړه کړې د افغان کډوالو په ګډون ټول بهرني وګړي چې په دې هیواد کې په ناقانونه توګه اوسېږي له پاکستان وباسي. له دې وړاندې د پاکستان موقت صدر اعظم انور الحق کاکړ له یوې پاکستاني خصوصي ټلویزیون سره په امریکه کې ویلي وو چې حکومت یې د غیر قانوني کډوالو د نیولو لپاره اقدامات پیلوي. تفصیل په دې راپور کې
د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې لغپلی خاورې د افغان کډوالو په ګډون ټول غیر قانوني کډوال وباسي. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس د پنځمې پورز د سپتمبر 23مه په یو خبری کانفرنس کې وکړه. نوموړي وویل چې د دغه پریکړې پر بنسټ به هغه افغانان چې په پاکستان کې ثبت شوي او د اوسېدو قانوني اسناد لري نوستل کیږي.
د کابینې له لوري نوې تایید شوې پالیسي یوازې د افغانانو لپاره نه ده، بلکې دا د بیلابیلو هیوادونو وګړي چې په ناقانونه توګه په پاکستان کې ژوند کوي د ټولو لپاره ده. د دوی په اړه کابینې پریکړه کړې چې په دوی کې هر څوک دی باید خپلو هیوادونو ته بیرته ستنې شي.
لادی وړاندې د پاکستان موقت صدر اعظم انور الحق کاکړ هم له یو پاکستانی خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې حکومت یې د غیر قانوني کډوالو د نیولو لپاره اقدامات پیلوي. که هم په رسمي ډول په پاکستان کې د میشتو غیر قانوني کډوالو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو وړاندې تر دې یو شمیر پاکستانی رسنیو د ځینو سرچینو له قوله ویلي وو چې پاکستان غواړي 1.1 میلیون افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له دې هیواد وباسي. په دې کې هغه افغانان هم راځي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ لپاره وروسته د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره پاکستان ته پناه وړي، خو په دې هیواد کې د اوسېدو د قانوني اسنادو موده پای ته رسیدلې. دا کډوال د پاکستان د حکومت په دې اعلان سره سخت اندېښمن دي. د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې میشت افغان کډوال بشیر احمد چې له 13 کلونو راهیسې د هیواد کې ژوند کوي خو د اوسېدو قانوني اسناد نه لري، ازادي راډیو ته وویل چې په پیښور ښار کې ځان ته ښه ژوند برابر کړی خو که افغانستان ته ستول کیږي باید هر څه له سره پیل کړي.
موږ لپاره ډیره سخته ده ځکه زموږ خویندې دلته سبقونه وایي، موږ ډیر ښه کاروبار لرو او اوس که چیرې موږ افغانستان ته لاړ شو نو کاروبار مو له منځه ځي، خویندې مو له درسونو څخه پاتې کیږي. په افغانستان کې د ښه ژوند کولو لپاره شرایط نه دي برابر.
پمدی حال کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وايي په دې هیواد کې پورسېو کې په افغان کډوالو د ژوند کړې تنګ شوې ده. د دې شورا مشر میر احمد روفي ازادي رادیو ته وویل
اعلان دی روزه دولت پاکستان
د پاکستان د تیر ورځې اعلان چې لمخې له 1 میلیون زیات افغان کډوال چې غیر قانوني دي له دې هیواد وستل کیږي. دا کوو غوړو کوونه غوړو دلته د میشتو افغان کډوالو په ځنګړي ډول ماشومان او خځو په روح او روان منفي اثر لري چې دلته اوس مهال زده کړې کوي او نور هیوادونو ته د تک په هیله دلته شپې سبا کوي.
د طالبان د حکومت ویان زبیولا مجاهد د پاکستان د دغه تازه پریکړې په اړه زموږ پوښتنې جواب نه کړي، خو د تیر چهارشمې پورز د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی په کابل کې وی غونډې ته د وینا پر مهال له پاکستان وغوښتل چې د افغان کډوالو سره انساني چلند وکړي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری ویلي چې د پاکستان دا پلان هغه افغانان زیانمنوي چې اوس مهال په نړیواله کچه خوندیتوب ته اړتیا لري. د دې ادارې ویاند قیصر افریدی امریکا غک ته ویلي چې دوی بل پاکستانه په دې اړه وضاحت وغواړي. اخوا ایران هم لخپل خاورې د غیر قانوني افغان کډوالو د وستلو خبره کړې. د ایران د کورنۍ چارو وزیر احمد وحیدی د چهارشنبې په ورځ په تهران کې خبريالانو ته وویل چې د دوی لخوا د یوې جوړې شوې کړنلارې لمخې به له ایران هغه افغان کډوال وباسل شي چې قانوني اسناد نه لري. د کډوالۍ نړیوال سازمان مخکې په خپل یو راپور کې ویلي وو چې په 2021 او 2022 کلونو کې شاوخوا 2.6 میلیون افغانان بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. دغه سازمان د راپور پر بنسټ په دوی کې 80% ایران او 13% پاکستان او 11% نور ترکیه ته کډوال شوي دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماشام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنیوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لندو صفو 0 یويشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د افغانستان سویل تور شو د اورسکان ولایت اوسیدونکو وایي د دغه ولایت په لور پرتو سیمو کې په ماشومانو کې د شرې ناروغي د پخا پرتل زیاته شوې ده. دوی له روغتیايي مسؤلونو غوښتنه کوي چې سیمې ته د شرې واکسین ورورسوي، خو په اورسکان ولایت کې د واکسین د برخې مسؤلین د خلکو د خبر ردوي وایي چې د شرې ناروغي زیات نه بلکې کم شوې ده. لسیمې تفصیل په دې راپور کې ورو
د اورزګان ولایت مرکز ترنګکوټ هوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې د شری ناروغي د پخوا په پرتل څو برابر زیاته شوی. زاهد باچا د اورزګان ولایت مرکز ترنګکوټ شار اړوند د سرخوم د سیمه اوسیدونکو دي او د ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په سیمه کې د پخوا په پرتل ګڼ شمیر ماشومان په شری ناروغي اخته شوی دي. دوی وایي دا چاره د دوی لپاره د اندیشنې وړ ده.
ځمانم زاهد باچا دي زمر په کلی کې دا چې ګوره دا چې د شر مرزي دونه زیاته ده چې معنا بخي به نهایت زیاته ده. ګرد ما شمان دا چې سره په تکلیف دي، معنا دا مسلین باید ټوله باید د شر د شر د مرزي د پاره پاملرنه وکړي او راز مشکل ته واکم په اول زمر په کور کې شر شته. دا مسلین ټوله مسلین سره دا هله کوم چې معنا راشي د زمر او هوا د هوادوالو او مشکمو کلیوالو او هغه ماشومان ته پاملرنه وکړي چې معنا په دغه مرزي اخته
شریا سرخکان ساری مرزي ده او تر ډیره هغه ماشومان په دغه ناروغي اخته کیږي چې واکسین نه وي تر لاسه کړي. شاولی د اورزګان ولایت مرکز ترنګکوټ یو بل وسیدونکو دی او د هم وای چې په سیمه کې د پخوا په پرتله د شری ناروغي زیاته شوی ده. خدای غوښتنه کوي چې د شری ناروغي واکسین دی زیات شي او کور په کور دی د واکسین کمپاینونه تر سره شي.
موږ په کلی کې خو شری دغه نه ډیر سوی دی چې په خوا به په لس کې یو دانه وس عام دی. ګای دوا کوره پختای د غوډ وس شروز نور دوه کور وته زی دغه واکسین چې دی راوی ناری وی په فصل کې یا په وطن کې ناری په دښ کې ناری وی واکسین دی په ماجه چراولی ماجه ته آیا ته فکر وکړ زن نه یم زه یو سره مزما سلور 15 دانیا یالونه د واکسین دی وس اعلی نه زده وس اعلی نه خبرې درته کوم. ما پرم واکسین ولا تول پرم واکسین ولا راغلی بارم ما ورته ما چناری وای په فصل کې په دښ کې ناری وای و ماجه چرول ماجه ته تاسو څوک درولې زه په فصل کې زما مور خنو نشه دروستلې ورور ورس دروازه ور وټه کور سړی تخپل واکسین ورکه دایره کم مکه ورور.
بل خو د ورزګان د عامه روغتیا پر ریاست کې د واکسین د برخې مسول بخ محمد مصطفی بیا د خلکو د خبرې ردوي چې ګواکې د شری ناروغي زیاته سوي. دی وایي د پخوا په پرتله د غلطه د شری ناروغي کم سوي ده.
په روزګان کې کم تاسې خبره وکړه چې د شری واقعات زیات سوي دي، دا موږ مطلق ردوو. داسې پیښ نشته چې په روزګان کې دی وجود ولري او موږ دې په خبر نه یو. د شری واقعات اکثره وخت په یو کلی یو ساحه کې خال خال پیدا کیږي چې دغه دپاره موږ ورځنی واکسین په کلینیکونو کې لرو. هغه د کلینیکونو د خوا څخه د هغوی خدمات کیږي.
اروزګان ولایت د افغانستان د هغه ولایتونو څخه دی چې لا هم واکسینونه پکښې کې سایټ پر سایټ ترسره کیږي، او د واکسین کمپاین کوونکي اجازه نه لري چې ماشومانو ته د کور مخې ته واکسین واروړي.
راندې با ګاونډي پاکستان ته هم ورشو د هغه چاودنو په اړه باندې چې نن په دې هیواد کې په بلوچستان او هنګو کې رامنځته شوي تاثیر تفصیل شریکو. خو تر هغې وړاندې ورزو د ټکنالوژۍ او پرمختګ نیو راپور ته لرو چې یو امریکایي او دوه روسي ستورمزلي په نړیواله فضایي تمځای کې چې یو کال یې هلته تیر کړی و دوی بیرته ځمکې ته ستانه شوي دي. ورزو اسمت څاروان ته چې تفصیل راکړي.
لومړنی امریکایي ستور مزلی یا فضانور چې یو کال په فضا کې تیر کړ له دوه روسي ستور مزلو سره له نړیوال فضایي تمځای څخه مځکې ته بیرته راغی. د سپیس ویب پاڼې د راپور له مخې امریکایي ستور مزلی فرانک روبیو له دوه روسي ستور مزلو سرګی پروکوپیف او دیمیتری پاتلین سره په سایوز کپسول کې مځکې ته راورسېدل. مخکې تر دې چې د دوی کپسول په قزاقستان کې پرمځک کښینی، دوی په فضا کې 301 ورځې تیرې کړې وې. تر پروکوپیف او پاتلین مخکې 15 نور روسي ستور مزلو په فضا کې یو کال یا تر یو کال ډیر وخت تیر کړی و. د پخوانی شوروي اتحاد په مهال سرګی اودیو، موسا ماناروف، ولادیمیر تیتوف او والری پلیاکوف تر 315 ورځو زیات وخت په میر فضایي تمځای کې تیر کړی و. خو له امریکایي ستور مزلې روبیو سره د پروکوپیف او پاتلین 301 ورځې ماموریت په تاریخ کې دریم وشت ماموریت ګڼل کیږي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به ګاونډي پاکستان ته ورشو. لکه څنګه مې چې مخکې یادونه وکړه، د پاکستان په بلوچستان یالت کې چاودنې شوې ده. دلته راسره په سټډیو کې د مشال راډیو د پښتو برخې ایډیټر داود خټک دی. خټک صاحب، تاسې ستړي مشي د دغه چاودنې په اړه چې نن شوې ده، که تاسې موږ ته جزئیات راکړئ.
ډېره مننه. دا چاودنه نن د جمعې د مانځه په وخت باندې د بلوچستان په مستونګ ضلع کې رامنځته شوې ده. مستونګ ضلع د بلوچستان د مرکز کوټې نه شاوخوا 15 کیلومتره واټن باندې پرته ده، او دا چاودنه په داسې حال کې شوې وه چې هلته د ربیع الاول د ورځې په مناسبت سره ځایي خلکو، یعنی د هغه جماعت چې کوم خلکو یا امامانو یا مذهبي خلکو، هغې د یو واک، یعنی د یو جلوس انتظام یې کړی و. او وخت چې دا خلک دغلته راغونډېدل، نو هم په دغه وخت باندې دغلته یو چاودنه وشوه، او د هغې په نتیجه کې تر دا دمه چې مونږ د ځایي چارواکو سره خبرې کړي، نو تر 500 زیات کسان په هغې کې وژل شوي دي، او هم دغومره کسان چې دي دا په دې کې ژوبل دي. بله خبره دا ده چې تر دا دمه د دې چاودنې ذمواري کومې ډلې نه ده قبول کړي، او د چودرې نه فوراً پس د طالبانو، یعنی د تحریک طالبان پاکستان، د دې د یو اړوند ګروپ یو ویان یو بیان جاری کو، او هغه وی چې مونږ په دې چودنه کې لاس نه لرو.
خټک صاحب، قدم راتوي د خیبر پختونخوا په هنګو کې هم یو چودنه شوې. دا چودنه چرته شوې او تلفات یې څومره ده؟
بالکل، دا چودنه هم په هغه وخت باندې شوې ده په کوم وخت چې د بلوچستان په مستون کې دغه چودنه رامنځته شوه. هنګو کې هم په یو جمعات کې چودنه شوې ده، او دا جمعات د پولیسو د تانې سره نږدې و. نو مونږ چې د پولیسو د مشر سره هلته لګښې به مخکې خبر یو کې هغه مونته وی چې دا دوا ځانمرګي بریټ کون کیو د پولیسو په وینا، او دی کوشش کوي چې دی جمعات ته نوزي، هغه یو د پولیسو په ډز باندې اوجل شو، او دویم کس جمعات ته دن ورغه ولته 14 نوکا، نو د هغه سره تر اوسه پوری د مړو شمیر سلور دی او سو زخمیان هم دا لري.
ډیر زیاته مننه کور ودان د مشال رادیو ایډیټر داوود خټکو چې په پاکستان کې د دوړو شاودنه پاره شو زیات راکړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس به کندهار ته ورشو. د کندهار د نیش ولسوالۍ اوسیدونکي او زده کوونکي د خونځیو د ودانیو د جوړېدو او نور امکانات غوښتنه کوي. دوی وایي په ولسوالیو کې خونځیو مدرسې فعال دي، خو زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي او د کتابونو په شمول هیڅ ډول امکانات نه لري. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
دا ژغ د نیش ولسوالۍ د لومړي ټولګي د یو زده کوونکی دی چې په لومړي ځل ښوونځي کې شامل شوی. نیش د کندهار هغه لیرې پرته ولسوالۍ ده چې اوسیدونکي د ژوند لومړني اسانتیاوې نه لري، او ماشومان یې د زده کړو په برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخ دي. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په نیش کې د ګوتو په شمار ښوونځي سته، خو هیڅ ډول امکانات نه لري.
زمانه مومن خان دی د نیشت ولسوالۍ اوسیدونکو. مکتبونه د لیسته خو وسایل نسته، په مشتانو کې مکتبونه ورته وایي، د کوچنیانو ته ودانی نسته، فرشونه نسته.
مانم تورجان دی، وسایل یې پرانه دي. مثال یو چوکیان نه دي برابر، یو خیمه نه دي برابر، یو سایه نسته، و داسې ځایونه نه دي برابر.
مانم مسلین کوچی دی، دی فرشو و د خیمه سره ډیر ستونزه ده. هغه نه سمالمان دغه ورته ناشې بر د خاور باندې بادونم دی دی د دې سره ډیر سخت مشکل. نه خیمه سره نه ودانی سره چې وسور جوړ شوی شو ودانی ور جوړ وای، یا خیمه ولای، نو مسلمه ګرځي کې وسایل مالمان به ته ناس ولای.
پنیش ولسوالی کې د محل دی ویلسی په شمول نه شونځي او یو شمیر مدرسې فعال دي، چې ټولې په کرای سو کورونو، مسجدونو او ترشنا اسمان لاندې به سرپناه دي. د دغه ولسوالی زده کوونکي وایي د طالبانو حکومت او موساتی د زده کړو لپاره ودانی ورته جوړ کړي، او هم د کتابونو او نور امکانات ورته برابر کړي.
مانو محمد نادر شاه دی، د نیشو سعودنګ یم. تون زمدا دی چې مقصد یو خو مکتب او مدرسه سره ګډه ده. په الحال سبقان وایي د مکتب دوه په مسجد کې وایي. مشکلات مدا دی چې نه کتابونه لرو، نه میز او تختې لرو، نه کلمان لرو، مقصد نه داس نور تنظیمات لرو چې مقصد موږ ته درس په اسانۍ سره وایو. کتابونه راته برابر سي او مکتب او مدرسه هم سره جلا سي. دا مرسته وسی امکانات راته برابر کې، باید مکتبونه راته جوړ کینو.
اکبر جان دی، مکتب ای پر شنو میزونو معلومات پر نځ کراته ناسی شینس په ماجد کې سبب کلمانو کتابچې نست.
پاینی وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د پوهنې ریاست مسولین د غستونځمنی خوای د حل لپاره د خپل وزارت سره د ټولو لیرو پروتو سیمو د زده کړو ستونزي شریکی کړی دی. د کندهار د پوهنې رئیس مولوی فخر الدین نقشبندی وای د شونځوی او مدرسو د ودانی د جوړېدو پاړه ل یو شمیر بهرنوی موساتو د همکاري غوښتنه کړي.
د تعمیراتو موضوع مخکې هم مجادله کړي و، دلته بیل بیل موسسات زمور سره راغلي دي او زمور سره هوکړه لیکړی تا هو نامه را سره لري چې موږ به ان شاء الله په ډیر لږ وخت کې هم دغه ترمیمات مکاتبو تر خپل وسه پوري وکړو. خو تا هو نامه هم ور سره سوي ده، خو لیکن تر اوسه عملی بڼه نه ده اخیستې. امیدسته ان شاء الله چې دوی هم د دوی سم بیا هم دغه درخواست بیا هم ځخ ورکو پر دغه خیریه موسساتو باندې چې هم دغه د تعلیمي برخې کې دوی زموږ سره د بیا رغونې په حق له پوره همکاري وکړي او خپل همکاري ونسپمې.
طالبانو په تیر دوه کالو کې د کندهار په ټولو ولسوالیو کې د شونځي په پرتله د مدرسو شمیر زیات کړي. یو شمیر منتقدین وایي د طالبانو حکومت د عصري شونځي په پرتله دینی مرکزونو او مدرسو ته ډیره توجه کوي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
وز په ختیس کې کونړ ته ورشو. تیر مخام د کونړ یو شمیر سیمې غلې طوفان او سخت باران ځپلې دي. زی اوسیدونکو وایي ل غلې او باران وروسته د دوی کښتونو ته ډیر زیان رسیدلی دی. تفصیل نسیم په دې راپور کې.
د کونړ اوسیدونکو به تیر ماخام سرکانو او یو شمیر نورو سیمو کې سخت باران، توپان او غلې شوې چې دوی له تیارو کښتونو خلاص کړي او نور زیات زیانونه هم ورته اړولې دي. د سرکانو دوه تنه اوسیدونکو حکیم سالم احمد صالح او غلام علی خانجی
ډیره سخته غلې او باران او سره تیز باد او سره پسونه ټول خراب کړل. مخ خپل د شپتاران باغ د چاغې نه ټول لغه کم پانی او دغه چې بکی ټول پزمکه پرې وتل، شولې پخېوي جوارم دغه سي رسیدلې دي سمرته زیات پسونه د سکر چې د ما دی وړل او خراب کړل، ډیر نقصان ورسول.
نن ما خام ډیره زیاته غلې وشوله، بعد باران هم ور سره وو، دغه غلې کم میوادار بوټي چې مالټې شولې جوار شو سبزیان شولې دای هم زیانمن کړي، ډیره زیاته غلې وشولې ځکه پزما کمانی ډیره سپینه پرې وتله.
د همدی ولسوالۍ د دیقانانو ټولنې مشر ملک خان پاچا ازادي راډیو ته وویل للمزم کې وچکالې لکر کلی وستلی او کومزم کو ته چې او برسیږي په هغه ولاړ کښتونه تیر ما خام غلی او توپان لمنځه یوړل.
زمون جوار پورې پانه پاتې نشو، ونه پورې پانه پاتې نشو، لا سخته غلی زمون په منطقه وشو، لا زراعتیزم کې کمی وي، هم دغه زراعتیزم کې وي چې دې بارانه او غلی تخریب کړلې. دا وخت ټماټرو خلکو ټماټرو د پاره لونونه کړو، زحمت ایستلې او بس غلی کړو پټی کړو، هغه ټول غلی او خراب شو. نو غریب خلک دی په قراسم په دغه اندازه دی چې بل خواري غریبی نشته لري. زمونږ دغه خلک چې په زراعت کې مشغول وو، هر کال خواري او چې کماوا هغه په یو ورځ کې په یو ساعت کې لمانځه لاړه. باید زمونږ د زمیندارو زمونږ غریب ولس ته دې همکاري وشي.
د سرکانو ترڅنګ نرنګ، څوکۍ، خاص کونړ، نورګل او د ننګرهار یو شمیر سیمې هم توپان، باران او غلې سختې ځپلې دي. د بزګرانو او بڼوالو سربېره یې سرکونو ته هم زیان رسولې. تر اوسه خلکو او حکومت ته د اوختو مالی زیانونو په اړه کره معلومات نشته او همداراز حکومتي مسؤلینو هم تر دې دمه څه نه دی ویلي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم محترمه، یو درخواست یو عرض لرم چې غواړم چې تاسو د ترافیکو د کابل د ترافیکو ریاست او رئیس او د ترافیکو له مشرانو سره شریک کړی. دوی په دې لنډ ورځو کې داسې امر کړی دا چې د 15 ماډل نه ښکته موټر به ټیکسی نه کوي او سورلۍ به نه وړي، ټیکسی لین نه ورکوو. اوس که چیرته 15 ماډل نه ښکته ټیکسی لین ورنه کړي یا د سورلۍ دپاره پرې نه دي، دغه ډریوران ټول بېروزګاره کېږي او کور کې به د شپې یو مړی ډوډۍ هم نه وي. دا ډیر یو غریب ملک ده او دلته څوک دا هغه نه لري، وس او توان نه لري چې د ټیکسی ته ټیکسی لین واخلي یا ټیکسی رنګ ورکړي. نو نه دی رنګ وس لري نه دی هغه، خو مهمه خبره پکې دا ده که چیرته ټیکسی لین ورکړي نو مفت باید ورکړي، او که ټیکسی لین هم کیږي باید ټول عموم وشي. دا ماډل خبره نه وي چې دا و نه وي، دا شپږ نه وي، دا نه وي. وسلام.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته شیخ زاهد ایم له هلمند نو زاد څخه زما د امارت اسلامي څخه خصوصا د حج اوقاف وزارت څخه د غوښتنه ده چې د افغانستان کې د ولایت تر ولایت، د ولسوالۍ تر ولایت او داسې تر مرکز کابل، مثلا د هرات څخه بیا د کابل تر مزارې داسې عمومي شارع شیم یا د ولسوالۍ پورې وي چې موږ د زنانو دپاره تشنابونه نه لرو، عبدالمنده ځای نه لرو. دا ډیر ضروري دی چې په هر شواروز کې پر د عمومي شاراو باندې په لکهاوو زنانه په جیران کې د سفر دي. دې ته یو هغه د حاجت د نه پوره کولو سخت ضرورت دی، بل هغه دی چې لمونځ پاته دی نس کول او داس لمونځ لمانځه ځای نهست، نه د اوداسه ځای سته، نه ضرورت ځای نهست. لهذا نو حج اوقاف باید خیره بنسټو څخه چې خپل په وسنه د بودی جنور ته لري، د خیره ټولونو څخه، نړیوال خیره ټولونو څخه په دیاړه کومک وغواړي چې پر 1 کیلومتر یا پر 1.5 کیلومتر باندې زنانو دپاره تشنابونه او د مسجد د منازه ځای دا جوړ کړي. دې ته موږ اشد ضرورت لرو او د عمومي شورا باندې خپل حکومت لاس په لاس امارت اسلامي لاس په کار سي چې دغه تشنابونه جوړ کړي. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوی منی مې تر ورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ ملمه د مرکو لړۍ یو پروګرام لرو چې دا پروګرام په څو شیبو کې درته خبرو خو یادونه کوم چې تاسو خبرونه نوي اوریدلی کولای شئ د غیر راپورونو جزئیات د ازادۍ رادیو په پروي پانه چپته ازادۍ رادیو ډاٹ کام د هلته پیدا کړي او هم ترنګ از موږ راپورونه کولای شئ زموږ پر facebook.com/azadiradio باندې هم پیدا کړي. اوس هم دا پروګرام خبرو خو تر هغه وړاندې لند خبرونه راپورونه وايي د بلوچستان په مستون کې د میلاد النبی د درنوي په مناسبت جوړ شو مراسم کې د 14 لکبل د مشو شمیره تر 50 و وخت په مستون کې روغتي مسؤل ډاکټر رشید محمد زید ساتي رادیو مشال څنګه ته ویل د مشو شمیر 2500 رسیدله. تر دې مخکې د بلوچستان د اطلاعات وزیر جان سګزی ویلی و چې په دغه 14 کې لکټر لګیدل لاس کسان وشل شوې دي. د پاکستان د تحریک طالب د پاکستان د بهرنی چار وزارت په افغانستان کې د طالبان د حکومت له خوا د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د زینو غړو د نیول راپور تایید کړ. جلیل عباس جلنی پرون پنځمه په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ویل د طالبانو حکومت په کابل کې د پاکستان هیات سره د وسلوالو د نیول خبر ورکړی دی. د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي استاد یاسف درانی په مشر د پاکستان یو هیات تیرونه کابل ته سفر کړی و. د خیبر پختونخوا په هنګو کې 14 خلکو د مرګ شو بلاړول 14 نن د دوابې د پولیسو د ماموریت په جماعت کې د جمعې لمنځمخ کې د خطبه پر مهال د پولیسو د ماموریت مشر شاراز ازادی رادیو مشال څنګه ته ویل چې په پیخه کې 2 تنه وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. تر اوسه د برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي د نړۍ هیوادونه دي د طالبانو د حکومتوالۍ په باب انتقاد نه کوي. امیر خان متقی د تاتارستان جمهوریت په پلازمینه کازان کې د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ 15 مغونډه ته د خبرې کړې دي. متقی د خبرې د محل کوي چې د روسیې په ګډون د نړۍ هیوادونو د طالبانو ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه لري. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ وایي چې ننی پر خپل شبکې ولیدې شو د خزو د حقوقو د مدافعینو جولیا پارسین د پروانې د هغوی د کورنۍ غړدنی ولیکو د خپل سری توقف لکبل سخت اندېخمن دي. بینټ له طالبانو غوښتنه کړې ده چې د کسان جر تر جره بیل کوم قید را خوشی کړي او د ارمنستان حکومت وایي لنجمنی سیمینه ګورو کرابخت څخه ځکه 15000 کسان دغه هیواد ته بتور غلې دي. د لکل شي از پرجان روانه میاش په دې سیمه کې پوزي عملیات پیل کړل او پر دغه سیمه بشپړه ول کټینګ کړه.
د ازادي ملمه
السلام علیکم. د ازادۍ میلمه په نننې خبرونه کې زه احمد تکلست سکوربم. لطیفه خرم وردک د کابل په هنتون د شریعتو د په هنځي د دریم کال محصله و چې جمهوریت نظام سقوط شو. طالبانو د 2020 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان ولکټینګ کړه او ډیر ژر یې لمړی دنجونو منځني خوندزي او لیسې بندې کړې او ورپسې د په هنتونونو دروازې دنجونو پر مخ بندې کړې. د ازادۍ میلمه په نننې خبرونه کې لمیرمن خرم وردک سره په تفصیل خبرې او د زړه خواله کوو. د مرکه په پیل کې زموږ د میلمنې معرفي د هغې لخ په لخلې واوري.
لطیفه خرم وردک ما د حدیقه القرآن د مدرسې خوونکې.
تاسو اوس هم درس ورکوي په کوم خوندزي کې کار کوي؟
دقیقه زه وسم شتایم. البته یو شخصي مدرسه ده، خوانځل نه دی، مدرسه ده. هلته زه شتایم تدریس کوم، نو هلته یعنی مصروفه یم.
کله ته وایاست چې څه شی تدریس کوي؟
فعلاً خو زه عمومي مضامین تدریس کوم، ځکه ابتدایي سنفونو ته تدریس کوم، نو دا یو معیار دی د مکتبونو مدرسو چې تکړه استادانې ابتدایي سنفونو ته نیسي، ځکه چې تهداب باید جوړ شي. نو زموږ ابتدایي سنفونه دي لکه عمومي مضامین لکه انګلیسي و قرآن کریم، عقاید، دری، پښتو، ریاضي، نو دا ټول تدریس کوم.
دا خو تاسو په مدرسه کې درس ورکوي، په مکتبونو یا په خوانځیو کې هم تاسو دنده درلوده؟
لکه مخکې ما په مکتب کې دنده درلوده چې اوس هغه مکتبونه د نجونو پر مخ تړل شوي دي.
هلته مو د څو مو ټولګیو نجونو ته درس ورکاو؟
هلته مې تر اوومه پورې حتی تر دولسمه پورې ما تدریس کاوه، خو اوس متاسفانه هغه مکتبونه تړل شوي دي.
په ښوونځیو کې مو د کومو مضمونونو تدریس کاوه؟
په ښوونځي کې زما خپل رشته علوم دینی وه، لکه تفسیر شریف، عقاید شریف، قرآن کریم، دا زما مضامین وو.
تاسو دینی زده کړې په کوم ځای کې وکړې چې د معلمې یا تدریس تر درجه پورې راورسېدی؟
ما دوه کاله دارالمعلمین لوستلی وو، بیا دغه نه وروسته لکه دا ځانته یوه رشته وه. نو د دې نه وروسته ما پوهنتون شروع کړو چې دریم کال مې وادي شرایطو چې بیا پوهنتون نظمونه پر مخ وتړل شو.
د کابل پوهنتون د شریعتو پوهنځی هم له دې تحولاتو وروسته تړل شوی دی، یعنی هلته هم نجونو ته د تدریس او یا د زده کړې اجازه نشته.
په مجموع کې پوهنتونونه دولتي او خصوصي ټول تړل شوي دي، البته کورسونه، مکتبونه او پوهنتونونه، یوازې د کابل پوهنتون نه دی.
د تدریس په دوران کې څه خاطرې لري له هغه وخته؟
د تدریس د یعنی هر لحظه د تدریس یو خاطره ده او ډیره په زړه پورې ده چې ته ماشومانو ته، لویانو ته هغه څه چې ستا زده وي د دین په باره کې، یا هم هغه څه چې تا زده کړي دي نورو ته واړې ورزده یې کې، دا ډیره یوه جالبه او دلچسپه قصه ده. نو د دې خاطرې البته بیخي ډیرې دي چې هر لحظه یوه ښه خاطره ده، خو زه د هغو وخت نه یو ډیره جالبه او په زړه پورې خاطره لرم چې زه د کور طرف ته را روانه وم. زما یوه شاګرده وه د شپږم سن، الیا جانه. نو هغه داسې چې څهره یې زما په ذهن کې وه، خو نه داسې ډیره مې پیژندله نه. وخت تیر شوی و، تقریبا دوه کاله تیر شول. نو زه موټر کې ناسته وم، شا سیټ کې دا زما مخې ته ناسته وه په حجاب کې. ما خپل ملګری سره خبرې کولې، دې جنې شاته مخ را وړه او ما ته ګوري 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 چدل په ژړا شو. مرته چې ولې ژاړې؟ ما غته خور ولې ژاړې، څه مشکل لري؟ نو دا نور هم په ژړا شو. نو ما ته نه پېژندل چې دا زما شاګرد ده. چې ستا د دستا غږ چې مې واورېدو، نور مې خپل ځان کنټرول نه شوای کړلی. نو ته خو زما استاده یې، او ما ته ځان معرفي کړو چې زه الیا یم. دوه کاله زه ستا په تمه وم، دوه کاله وروسته ته ما ولیدلې. نو بیا راغله زما خوا کې کېناسته، زما لاس یې ښکل کړ. نو دا ما ته ډېره جالبه وه او ډېره خوږه خاطره وه. دا په ژړا شو چې زه د هغو وخت نه، زه د درس نه لرې پاتې یم.
دا خاطره له هغه وخت تاسو ته پاتې ده چې ښوونځي وتړل شول او تاسو نور ښوونځیو درسونو ته نه تللی؟
دقیقا، چې زه لکه څنګه چې مکتب وتړل شو نور ښوونځي ته لاړم نه، او د شاګرد زه ونه لیدم. نو پس د ډېر وخت نه چې دی زه ولیدم، او دا یو احساس پیدا کړ چې ما حتی دې ته چې ما خدای ته دعا کوله چې زه به دا چیرته د خپل استاد ووینم، چې خدای زما دعا قبول کړله چې ته مې ولیدلې. نو جالبه خاطرې دي، او د نجونو په حق ډېر ظلم وکړو. زموږ هیله دا ده چې بیرته د نجونو پر مخ پوهنتونونه، مکتبونه خلاص شي، او د پخوا په څیر دوی بیا ورشي خپلو زده کړو ته.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې پوهنتون کې مو درس ویل، او په دریم کال مو په دې وخت کې چې تاسو ته اعلان وشو چې پوهنتونونه بند شول، اولین غبرګون ستاسو څه ډول و؟
دا ډېرې سخت خبرې دي او دا ډېرې دردناکې خاطرې دي. نه موږ تر آخرین لحظې پورې دا چې جمهوریت سقوط شو، نو هغه ورځ چې ډېره لکه بد ورځ وه، او ټول ورخطا وو، ټول د استرس په حالت کې وو، خو موږ د پوهنتون په طرف روان وو. یعنی هغه صحنې موږ په خپل سترګو ولیدلې. زموږ زړه ترې صبر نه وو چې موږ باید پوهنتون ته لاړ نه شو، شرایط خراب دي، یا هم دا چې موږ به ووژل شو. زما سره مې خویندې هم وې. موږ د پوهنتون په لاره کې وو چې دا وضعیت ډېر خراب شو. نو د نیمه لارې نه موږ بیرته راتاو شول د کور په طرف. دا ډیره دردناکه خاطره وه چې هغه یوه ورځ موږ ته دومره لویه شوه لکه یو کال غوندې، یوه هفته غوندې، یوه میاشت غوندې چې موږ د زده کړې نه شاته پاتې شو. نو بس هماغه د شکست ورځ وه، بس یو څو یعنی تقریبا یوه هفته به نور د پوهنتونونه وو چې زموږ هیله وه چې موږ باید درس ووایو، نو وروسته مطلق وتړل شو.
ستاسو په نظر علت د دې چې د طالبانو لخوا پوهنتونونه د نجونو لپاره او ښوونځي د نجونو لپاره بند شوي دي، څه دی؟ تاسو په خپله هم دینی علوم لوستي دي او په دې لږ تر لږه تر عوامو زیات پوهیږئ چې په دین کې د زده کړې او د معارف درجه کومه ده؟
د دې پوښتنې جواب مو ډیر لوی دی، لکه ډیر تفصیل غواړي، خو خیر په لنډو ټکو کې به یې خلاصه کړم. اولینه خبره دا ده چې یهودیانو دا لیکلی دی چې تاسو هغه ښځه مسلمانه ښځه چې د دین لوستې کړی وي او هغه د دین په لاره روانه وي، هغه یو ډیر لوی ګواښ دی موږ ته. د دوی یعنی ځان ته ثابت کړی دی چې یوه ښځه چې کله دین یې لوستی وي، هغه د دین په لاره روانه وي، هغه یو ډیر لوی ګواښ دی موږ ته. او بل دا چې چې په کومه جامعه په کوم هیواد تاسو غواړئ مطلق تسلط پیدا کړئ، د هغو جامعې ښځې د تحصیل اجازه ورته مه ورکوئ، د زده کړې اجازه ورته مه ورکوئ، هغه زنداني کړئ. نو چې د هغو هیوادونو یوازینی هیواد زموږ دی چې دوی هره کړۍ چې ده چې غواړي چې پر افغانستان باندې مطلق تسلط پیدا کړي، نو د نجونو نه یې د زده کړې حق واخستو. نو دوی په دې سیاسي لوبه کې دومره مخته تللی دي چې دوی دا رمز او دا نقطه پیدا کړې دي چې موږ باید د دې جامعې ښځې او نجونو د وظیفې نه او د زده کړې نه منع کړو.
میرمن خرم ورده، تاسو دغه موارد چې تاسو یاد کړل دا د اسلام په تعلیماتو کې راغلي دي او که په تاریخ کې تاسو لوستي کوم ځای کې مو دغه شیان لوستي دي؟
دا مې په تاریخ کې لوستي دي چې دا یو ډیر لوی ګواښ دی یهودیانو ته، او دا په اثبات رسیدلې ده. او دا مې په تاریخ کې لوستي دي چې غواړي په کوم هیواد تاسو مطلق تسلط پیدا کړئ، نو ښځې د تعلیم نه منع کړئ او هغه زنداني کړئ. نو دا چې د تعلیم نه منع شوې هغه ازادي ترې واخیستل شوه، نو په معنا د زندان ده. او دا په قرآن کریم کې راغلي دي چې د علم زده کړه په نارینه او ښځینه فرض ده. نو ته چې الله موږ ته دا حق را کړی دی، دوی په کوم حق موږ نه اخلي؟ د دوی هغه کوم شرطونه چې وو لکه حجاب، لکه د نجونو د هلکانو د صنفونو جدا کول، حتی موږ دې ته هم راضي وو چې لکه د هفتې ورځې کومه ورځ باندې د هلکان راشي پوهنتون ته، په کومه ورځ باندې موږ ورشو دې ته هم راضي وو. هر څنګه چې یوازې موږ غواړو چې زده کړه وکړو. زموږ د افغانستان هر جنۍ غواړي چې زده کړه وکړي، هر شرط چې وي منلی دی او مني، خو دوی ورته اجازه نه ورکوي. حتی د نصاب تغییر کول وو چې باید نصاب تغییر شي، صحیح ده تغییر شي. نو زه نه پوهېږم چې دا کومه لوبه یې مخکې کړې ده او دوی څه غواړي.
د طالبانو استدلال هغه د قرآن کریم یادونه چې تاسو کوئ چې علم په خځو په نارینه او فرض دی، د دوی استدلال دا دی چې وایي دا دینی علوم خي، غیر دینی علوم د خځو لپاره اجازه نشته.
په خاني وخت کې مکتبونو کې موږ داسې مضامین نه دي تدریس کړي چې خدای نه خواسته زموږ د دین سره پټه کړې وي، زموږ د جامعې سره، زموږ د افغانیت سره. انت دینی او عصري مضامین وو چې یو شخص ورته اړتیا لري، یو هیواد ورته اړتیا لري، یو جنرال ورته اړتیا لري چې باید په علومو باندې پوه شي. او اوس که دوی دا خبره کوي نو کوم دی هغه نصاب موږ ته دی وړاندې کړي؟ نو په اوس شرایطو کې خو حتی یعنی یوازې مدرسه صحیح ده موږ به یې ومنو. نو کله چې دوی وایي چې یوه ښځه یوه جنۍ د محرم سره باید وي، خو صحیح ده، نو دا یوه ډاکټره یوازې کولی شي چې دی دینی تعلیم کړی وي او هغه بیا ډاکټره وي؟ آیا موږ ښځینه ډاکټرانو ته ضرورت نه لرو؟ آیا موږ ښځینه استادانو ته ضرورت نه لرو؟ که دوی داسې فکر کوي چې دا ښځې دی ټول، لکه اوس چې خپله راغلي کار اهل کار ته نه دی، سپارل شوی، لکه کوم علم چې دوی کړی دی دینی علم، نو یو امام د مسجد کولای شي چې د یو شفاخانه رئیس شي، د یو نظامی ارګان رئیس شي، لکه هغه خو دینی علوم کړی، دغه یوازې په دین کې پوهیږي،
دغه خبرې چې تاسو کوئ
وزیر شي، هغه په اقتصاد څه خبر دی؟ عصري علم ته، دینی علم ته موږ ضرورت لرو، اړتیا لرو.
دغه خبرې چې تاسو کوئ میرمن وردګ، دا مو کله له مختلفو لارو نه د طالبانو د مشرانو تر غوګونو رسولې دي؟
دقیقا چې رسولم دی، ولې چا ځان ور باندې نه دی پوه کړی. زما خپل یو مصاحبه د افغان چی وی کې، هلته ما شخصا د دوی نه غوښتنه وکړله چې دا مسؤلین دی راشي، ما سره د مخ په مخ کینی او ما سره د خبرې وکړي، ما ته د قناعت راکړي چې آیا په کوم دلیل تاسو د کورسونو، د مکتبونو، د پوهنتونونو دروازې تړلې دي. ما سره راشي، ما ته یوازې ما ته نه د افغان ولس ته قناعت ورکړي. موږ به په یو څه نه پوهیږو، تاسو پوهیږئ سیاستمداران یې، تاسو عالمان یې، دا څنګه علم در سره دی چې تاسو د ښځو د نجونو حقونه پایمال کړي دي؟ دې ته څنګه علم وایي؟ یعنی دا په کوم کتاب کې راغلی دي، په کوم آیات او حدیث کې راغلی دي چې تاسو د جامع په یو قشر باندې، هغه دومره مظلوم قشر باندې دومره لوی ظلم وکړي؟
سوالونو ځوابونه مو ترلاسه کړي
نه؟ خیر، تر اوسه هم نه دي ترلاسه کړي. د اروپا علما چې دلته راغلي وو، نو بیا هم هغه قندهار کې، کله چې کابل ته راغلل، نو ما ته خاصه دعوتنامه د افغان شبکې نه راغله، او زه ور وغوښتلم چې دلته افغاني علما هم شته، خارجي هم شته، او دلته بحث کېږي، تاسو به راشئ. نو ما ورته وویل چې زه غواړم، لکه څنګه چې ما تاسو سره خبرې وکړم، مخ په مخ هم داسې خبرې ورسره کوم که چیرې منل کېږي. خو دوی یوه خبره دا ده چې دوی وخت ته هېڅ ارزښت نه ورکوي. دوی ته د وخت چې تېرېږي لکه هېڅ، یعنی د وخت په قدر دوی نه پوهېږي. لکه دوه کاله تېر شول، درې کاله، څلور کاله، د نجونو د تعلیم نه پاتې دي. دا د دوی په نظر کې هېڅ هم نه ورځي چې یوه میاشت وروسته به مکتب خلاص شي، پوهنتون به، دوه میاشتې، یعنی د یوه میاشت، دوه میاشتې، لکه هېڅ دوی ته نه ښکاري. نو ما ورته وویل چې زه د قیمتي وخت په هېڅ وجه نه ضایع کوم چې زه هلته ورشم، بې معنا هلته کینم او د وخت تاسو هم ضایع کوم خپلم. که چیرې زما دغه غوښتنې وي، منل کېږي، په دواړو سترګو زه به درشم. او که چیرې لکه پخوا پشان نه منل کېږي، نو زه د قیمتي وخت نه ضایع کوم. زه غواړم چې د خپلو خویندو دپاره دغه وخت چې ما ته په لاس کې دی، زه غواړم دېنه استفاده وکړم، یو بل کار دی ته وکړم. نو هغلته بیا زه ورنغلم چې دا ضمانت موږ نشو کولی چې ستا دا خواهشات پوره کېږي او که نه، ما بس زم نه درځم.
تاسو او نورې مېرمنې چې په دینی علومو کې زیات معلومات لري، کولای شي هغه ته قناعت ورکړي؟ یعنی که په یو مناظره کې دواړه لوري سره کېنی، تاسو مېرمنې او طالبان کولای شي له هغه سره استدلال وکړي؟ یعنی په افغان مېرمنو کې دومره دینی عالمان شته چې د طالبانو له مشرانو سره استدلال وکوي؟
دقیقا، ان شاء الله چې زه په خپل ځان باندې، دا چې بل کوم دینی عالم وي او کنه وي، زه دومره په ځان باندې باوري یم چې په دوی مخ کې کېنم او د زره زره د دوی څو کلونو، یعنی د هر ورځ د هر ثانیې پوښتنه به ترې وکړم او د دوی سوالونو ته به ښه جواب ورکړم. چې نور وي او کنه وشته دي، ماشاءالله چې ډېرې دینی عالمانې موږ لرو، ډېرې تکړه نجونې موږ لرو، تکړه ښځې موږ لرو، زه پرې باورمنده یم. موږ یوازې دا نه دي غوښتي، نو بس چې اوس دوی الله راوستلي دي، دا حاکمان دي پر موږ باندې، بس موږ منلي دي. نو زموږ خواهش دا دی چې موږ لکه غواړو چې افغانستان جوړ شي، نور رنګ نه شي، جنګ بس دی، نور اختلاف بس دی، نور دا سپک نظرونه یو بل ته بس دی. نو هغه لحظه زما هېڅ نه هېرېږي چې کله حنا رباني راغله کابل ته میدان هوایی کې، او دوی د هغو ښه راغلاست ته ولاړ وه، او هغو پسې ډېرې ډرامې جوړې شوې، خبرې جوړې شوې. نو باور وکړه چې ما ډېر احساس د خستګۍ وکړو چې ولې موږ داسې نجونې نه لرو، په حجاب کې به وې، ښځې به وې، د هغو ښه راغلاست به هلته ودرېدلې وې، تاسو پسې به دومره ډرامې څنګه جوړې شوې وای؟ لکه هغه لحظه هم زما ورباندې په دوی باندې پیرزو نه شوه چې آیا ستاسې ښځې نجونې دومره لیاقت نه لري چې ورشي د یوې پاکستانۍ مېرمنې نه راشي، او هغه په کومه سویه راشي
تاسو د حجاب نه خبرې کوئ، نو تاسو څنګه په دومره دومره ګیرو هلته ورته ولاړ وئ؟ د هغو ښه راغلاست ته د یوه خارجي مېرمنه دومره تاسو ته با ارزښته ده چې لوی لوی شخصیتونه هلته ورغلئ، وخت هم ضایع کړو د دومره خبرو سربیره. نو نه شوئ کولی چې هلته یو څو نجونې په حجاب کې البته وای هغه رهنمایي کړې وای تر ځایه پورې؟ موږ داسې نجونو ښځو ته اړتیا نه لرو. دا شفاخانو کې چې دوی اوس وایي موږ ښځینه ډاکترانو ته ضرورت نه لرو. موږ یعنې تر کله به هغه څوک چې شته دی هغه به وي؟ دا هېواد ترقۍ ته ضرورت نه لري. یعنې یوازې دوی کولی شي کوم د دیني علومه اوس نشته. نو کله چې څوک علم ونه لري نو هغه د علم په معنا پوه نه شي. هغه څه پوهېږي چې عصري علوم څه ته وایي، دیني علوم څه ته وایي. د علم په واسطه موږ ځان پېژندلی شو، بل پېژندلی شو، الله پېژندلی شو. کله چې موږ علم ونه لرو موږ د ځان هم ناخبره یو، د کورنۍ نه هم ناخبره، د الله نه هم ناخبره یو، دا چې اجتماعي اخلاق نزاکتونه څه دي د دې نه هم ناخبره یو. نو دا دوی په خپل لاس غواړي چې دا هېواد برباد شي، خراب شي. کله کوم هېواد کې علم نه وي هغه به په څه باندې ترقي وکړي؟ هغه به په څه باندې پوه شي؟ دا علم دی چې هر انسان پوهوي د ترقۍ په لوري بیایي.
لطیفه جانې، تاسو مخکې د ښځینه ډاکټرانو موضوع یاد کړه. دا مسله په دې خاطر جالبه ده چې طالبان ډیر زیات ټینګار په دې باندې کوي چې دنیایي علم دوی وایي چې مباح دی. نو د ښځینه ډاکټرانو په مسله کې دوی تر اوسه پورې هیڅ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. اوس خو د یو تیر نسل ډاکټران په دې هیواد کې شته چې خپل د طالبانو مشران هم خپل میرمنې او خپل د کورنۍ غړي هغه ته ورولي. دا چې یو څو کاله تیر شي دا میرمنې خو بنوي، د دوی د غستونځ به څنګه حل کیږي؟ په دې باب غواړم ستاسو نظر واخلم.
خو زموږ اساسي مشکل هم دلته دی چې کله موږ ښځینه ډاکټره ونه لرو، ښځینه استاده ونه لرو، موږ هغه څه شخصیتونه ونه لرو، دا هېواد ورو ورو د بربادۍ په لوري روان دی او روانېږي. نو کله چې دوی وایي چې یوه جنۍ یوه ښځه باید نارینه ډاکټر ته ور نه شي، صحیح ده نه به ورشي؟ نو کله چې موږ ښځینه ډاکټرانې ولرو موږ به هلته ورشو. نو کله چې موږ ونه لرو نو موږ څنګه کولی شو چې یو ناروغ به د مرګ په حالت کې وي، نو ښځینه ډاکټره به هم نه وي؟ نو د دا دا مریض چې کله خپل ژوند د لاسه ورکوي نو مسؤول یې د مرګ همدا خلک دي. نو دوی څنګه د خلکو جواب ورکوي چې یو ناروغ د مړ کېږي، هغه د خپل ژوند د لاسه ورکوي، موږ به ښځینه ډاکټرانو پسې ګرځو، هغه به هم نه وي؟
تاسو څه اوریدلې له دوی نه، له دغو دینی عالمانو نه تاسو تر اوسه پورې څه اوریدلې په دې برخه کې؟
پدې کې نظرونه مختلف دي. یو عالم وایي چې علم په نارینه او ښځینه باندې فرض دی، د نجونو پر مخ د مکتبونو پوهنتونونو کورسونو دروازې باید خلاصې شي. او بل طرف وایي چې نه، موږ د تعلیم او زده کړې ته اجازه نه ورکوو، موږ په دې کار کوو، موږ ورته یو عالي نصاب جوړوو، نو زموږ په شرایطو برابر دوی باید لږ شي زده کړې وکړي. نو زه پوهېږم چې دا د دوی شرایط کوم دي. نو خبرې ډېریږي چې د جمهوریت په وخت کې زما دا حجاب او لکه زما محترمې کورنۍ تر اوسه پورې لکه زه خپله علم لرم، دلته ما اجازه نه ده ورکړې چې دوی ما ته ووایي چې ته دا لباس واغونده او دا ما اغونده، ځکه زه خپله پوهېږم چې دا زما لباس ما سره مناسب دی او که نه. دا چې زه د کور نه د باندې ځم زه باید څنګه لباس واغوندم، زما د لباس باید څنګه وي؟ نو زه الحمدلله په دې پوهېږم. نو حجاب هغه وخت هم زموږ حجاب و، اوس هم هماغه حجاب دی. حجاب د طالب او د بل خبره نه ده، حجاب د قرآن خبره ده چې مسلمان ښځه او جنۍ باید حجاب مراعات کړي. اخر موږ کله چې الحمدلله موږ مسلمان یو په دې پوهېږو چې موږ څنګه د خپل حجاب مراعات کړو. د حجاب مسله حل ده دلته چې دوی وایي خیر هغه کومې ناپوهې زموږ خویندې چې لکه حجاب مراعات کړی نه وي او د حجاب په قدر او په معنا نه پوهېږي، هغه هم د دوی د لاسه چې چا علم کړی وي، تعلیم یې کړی وي، هغه د دوی خبرو ته خو غوږ نه نیسي. هغه د قرآن نه پوهېږي چې قرآن د یو مسلمان ښځې او جنۍ دپاره څه فرض کړي دي او څه یې منع کړي دي.
بله میرمن وردک، په ځینو ټلویزیونونو کې موږ ګورو چې ځینې میرمنې راځي او د دغو پالیسیو دفاع کوي. دا مېرمنې څوک دي او له کوم ادرس ناراضي؟
دا مېرمنې مزه نه پوهېږم چې دا کومو کړیو کې لاس لري، او نو ته لکه د دې حکومتداري لکه دفاع چې کوي نو په دې کې دوه اړخونه دي. دې ته موږ باید توجه وکړو، په حقایقو باید وغږیږو چې په دې کې یعنی ښه والی هم شته او بدوالی هم شته. ښه والی دا دی چې د پخوا په پرتله امنیت یعنی یو څه نا څه سم شوی دی. د ښاروالۍ په برخه کې لکه منظم کار شروع دی چې پخوا لکه دا نه و، اوس دا کارونه کیږي. نو دلته لکه دا یو لکه موږ دې ته ښه حکومتداري ویلی شو چې دې دا کار کړی دی، او د دې بدۍ چیرته دی چې تاسو یو ډېر لوی خیانت د دې جامعې په حق کې کړی دی چې تاسو ښځې د وظیفې نه نجونې د تعلیم نه منع کړی دی. او بل دلته چې زموږ د اقتصاد کچه په صفر کې ده، دا خلک چې کله تاسو دې ته یعنی د کار زمینه برابره نه کوي، دوی کار ونه لري، نو ته خلک څنګه کولی شي ژوند وکړي؟ تاسو باید یو منظم پروګرام، دوی په دې خپله حکومتداري کې پاتې راغلی دی، دې ته موږ منظم او سمه حکومتداري نشو ویلی. د دې لازمه خواهش دا دی هغه څوک چې نشي کولای د دې دروند بار یعنی مسؤلیت پر اوږو یوسي، نو محترمانه د خپله دنده پرېږدي چې زه دا نشم کولای د دې ولس لاس او زموږ ګریوان. نو دا ټول موږ دې هېواد کې کوم چې زموږ تحصیل پده و، تجار و، ښه ډاکټر و، ښه استاد و، دا ټول لاړل بهار ته. څوک ورسېدل، څوک مړه شو، لا ته په سرونو لوبې وکړې. نو چې دلته نور وي چې د ژوند زمینه موږ ته نه ده برابره، که موږ دلته یو زنداني یو او که موږ دلته یو موږ د مرګ په حالت کې یو، نو دا څنګه حکومتداري ده چې تاسو کوئ چې تاسو ټول د مرګ په حالت کې یعنی ساتلی دی؟ ټول تا داسې فکر کوي چې موږ زنداني یو دلته، نو دا څنګه حکومتداري ده؟ هغه زموږ خویندې چې د دې نه دفاع کوي، نو خیر یو څه ناڅه کارونه به وي چې د هغو نه دفاع وشي، لکه د سلو فیصدو نه یعنی 5% به موږ د دوی دفاع وکړو. یعنی 95% د دوی خلاف کارونه دي، دوی په حکومتداري کې پاتې راغلي دي. نو داسې حکومتداري موږ نه غواړو متاسفانه.
مننه.
موږ شو منلای.
مننه. او په پای کې لطفا راته وایاست چې دا اوس یو وضعیت دی چې په افغانستان باندې راغلی، ستاسو په شان میلیونونه نورې میرمنې او ښځې او نجونې په همدغسې یو حالت کې اوسیږي، او له تاسو سره یو ځای نور افغانان هم په کړاو کې دي. دې حالت سره به عادت وکړئ او که به تر اخره پورې همدغسې چې دا اوس تاسو ناراضه یاست تر پایه به ناراضه اوسیږئ؟
من په ناراضه هم او زه شخصا خپله د دې په مقابل کې به زه استادګي هم کوم، هیڅ کله به خپله ماته هم ونه منم ان شاء الله د الله پاک په توانایي او قدرت سره. نو هغه څوک چې حقیقت نه وایي هغه د الله هم خاص نه دی. الله پاک وایي چې ما په چا ظلم کوي او ما د چا ظلم په ځان باندې منای. الحمدلله چې موږ ظلم نه دی کړی، خو د دوی ظلم موږ په ځان باندې نشو منلای. موږ به د دوی نه خپل حق غواړو، البته خپل شرعي او قانوني حق هم دی، تعلیم، وظیفه، په اجتماع کې پاتې کېدل چې دا اجتماع موږ ته واقعا اړتیا لري. یعنی دوی په خپل نه پوهېږم چې دوی اوس پوهېږي سترګې ورباندې پټې کړې دي او که نه پوهېږي. لکه کومه ښځه چې جامعه کې نه وي، فکر وکړه که یو نارینه باسواده وي نو یو نفر دی، او که کومه ښځه باسواده وي، کومه جنۍ باسواده وي، نو بس تا فامیل باسواده دی، دغو آینده نسل باسواده دی. لکه د ځمکې د آسمان دومره فرق لري، دا د څه په واسطه؟ د علم. نو هغه مور چې خپله روزل شوي، خپله با تعلیمه وي، تعلیم یې کړی وي، هغه یو سالم ماشوم د جامعې ته وړاندې کولی شي. او هغه مور چې په تیاره کې ساتل شوی وي، هغه خپل حق نه پیژني، خپل د کورنۍ حق نه پیژني، د جامعې د هیواد حق نه پیژني، د الله حق نه پیژني، هغه به څنګه یو ماشوم د جامعې ته وړاندې کوي چې هغه به په آینده کې هم د دې جامعې بار دوش وي او نور به هم د تیارو په لور روان وي؟
لطیفه خرم وردک، له تاسو نه ډیره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې لمه سره وای.
له ازادي رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سئ، او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @PAzadiRadio.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.